لن خبرونه هم د احمد شاه زمینه وارد لوریدونکو اوس وخت چې بدی د ونیس خبرونه د ځوانانو غک نن د خبرونه موږ په ریکارډ شوی بڑا وړاندې کوو. د خبرونه قربای اسرار العالم مومند
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم مومند سره نیخ په نیخه
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار العالم مومند سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزې لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کېدی شي. پر دې بال خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندۍ او پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
0000 12 14 15 0000 12 14 15 0000 12 14 15 0000 12 14 15
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې، مشمیری له سار سره ولیکه
0800 22 0333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د ادمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځې اړول دي چې دارنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي صاحب او تاسو اوریدونکو ستړي مشي.
ډېره مننه تاسو نه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو، خو که خوښ وي یو ریپورت لرون لومبیا به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو.
مهرباني وکړئ.
مننه تاسو نه. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره په کې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځئ چې اول دا ریپورت ورو.
دغه خونیز سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی و چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د عامه اړیکو مسؤل محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کېږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یوځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزې چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې په دې خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به یې په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې له دولت څخه لرې دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کې کلو بانډو کې به کوشش وکړو، پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغواړو څو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړي له دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډېر زیات مؤثر پرېوتو، ډېر زیات مثبت پرېوتو. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تېرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بېروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اوردونکو، لکه څنګه چې تاسو رپورټ کې واردلو چې په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دارنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. هم د دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مې درته وویلې محمد نبی تدبیر را سره دا مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې دې رپورټ کې تاسو یوه خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکوونکي یا ټولنیز فعال ښایي، خو فکرا له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب، موږ پروژې یا د دغه پروګرام نه مخکې یو ریسرچ کړی و چې په هغې کې موږ د مختلفو ځوانانو سره د بېلابېلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کېږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لږ دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپل هلته نه دی، پخپل وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکر نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانیم شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجي ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه ښکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نصب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کنه تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیم نه ده چې څوک دې بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان وهغوی وي دا ځوانان بیکاره دي کلو کې، ځکه تشدد ته مخه کړي او وسله والو سره یو ځای کېږي یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټی وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبري کې چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د کشما کشمو مرزونو د مخنیوي د ویانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان که څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سید چې دی حکومتونو بی غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډېر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات یې دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبره هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي ده او راډیو ده او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه ده. یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشی څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟ ستړي مشي بیت الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ مننه استاسنه یو مننه استاسنه یو بل کې دوی سره هم خبرې کو، ستړي مشي څوک خبرې کو، څه به ویل غواړي؟
دا ویل غواړو چې دا تشدد چې کوم دی، دا دنیا کې تاسو وینئ، دا ټول دنیا کې تشدد دی، خلکو شروع کړی چې ځان ته سوپر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې دا خبرونه موږ اورو، دا ځوانان چې خبرونه اوري، دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کېږي، نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځینو په اسلام دین دفاع کوي.
مننه ستاسو نه. اوریدونکو، د ځوانانو غږ خپرونه کې زمونږ موضوع دا ده چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د سغدریزۍ لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون په کرخه دی. نبی صاحب، تاسو د دوی دا خبرې واورېدلې، نو پوښتنه دلته کې دا راپورته کېږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې اتلس کسان دي او هغه مړه کېږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کېږي، دغه رنګې بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي، نو آیا د دې څه ګورې تاسې چې د دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي؟ د دې څه وایي تاسې؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي، موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډېر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزي دي وسله والو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ویلده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د هوس نه، دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسله وال کېدو ګټه چا ته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسله وال یو او موږ مقاومت کوو مونږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنگ کوو ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپلو مسلمانانو ته دی دوی خپلو پښتنو ته دی دوی خپلو سیمو ته دی د دوی د وسلوال کېدو زیان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط مسیجونه دي دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي نو صحیح ده دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې دوی څه کړي دي دوی خو یا خو نمائنده ګان نه دي دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي دا خو چې د مونږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شوو ځوانانو زیانونه ډېر چا ته وړي د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل که د هغوی وران کړه دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو ستړي مه شئ څوک خبرې کوي
قربان دي شم مومن صاحب تا ته او قدرمن میلمه ته او دغه سیانت ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنه مینا سلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي
مننه استاسنا حبیب مسافر وروره د سعودي نه په خیر څه بویل غواړي پروګرام
په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو او هغې نه موږ تشدد را وباسو موږ پښتنه نه کوو دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده زه دلته وایم چې کله هم زمونږ دغه ځوانان راوچتېږي یو څه کوي دغه خو دلته انصاف هم نشته که چېرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه ما تعلیم وکړه تا هم راسره غبرګ وکړه بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږمه د ما 200 نمبر یي او د ستا 1000 نمبر یي بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم خو ته ونه رسېدلې ځکه چې دلته انصاف هم نشته انصاف هم ضروري وي بل د دې ورور نه دا پوښتنه زه لرم او په دې کې به دوی کوم کار وکړي زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده ولې دا خلک یو د بل نه نفرت دا ولې نشو موږ نږدې کولی او په دې کې به دوی څومره کار وکړي
مننه ستاسې نه نبی صاحب که دغې پوښتنې ځواب ورکړي
بل صاحب ته وویل چې انصاف نشته نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسېدلو لار وسله نه ده په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي دوی یعنې تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال را نه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کورې تباه کړی وي نو انصاف خو موږ دلته د آزاد باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو ډېره ګټوره فلسفه لرو ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلي دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک راواخلو که نمرې مې کمې دي نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم ټول ښوونځی به ورانوم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې نو دا خو حل لاره نه ده په دنیا کې نن سبا دا حل لاره نه ده
سمه ده بله
او نو د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو
بله
خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی مطلب دغه زدهکوونکي ول یو بل دومره نفرت کوي
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي باور وکړه دغه سې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې علي څه دا یو سیاسي نوم دی دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جنګ دی دا دغسې نه ده دا فقط یو نوم دی یو سیاسي نوم دی هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي او وطن رانوي نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ ځای شو، هغوی سره نږدې کړو، داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دا راته ووایي چې میندې، پلرونه، سکول استاد او په خاص توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسله والو لاسو ته له تلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور پلار به په یو زلمي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسله والو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته هم ځي، وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم دته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کدمک شوي دي، هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله اخري شیبې دي. محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ده، یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا راته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه، د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي، دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل ځان خبروي ډېر دپاره یې کاروي، نه، موږ باید یو خپل مجبوریت، د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. اوس موږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسلوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي، دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکئ، دوی ته داسې کلپ جوړ کړئ، دوی ته داسې جملې ولیکئ، داسې پوسټ ورته وکړئ چې هغه د عدم تشدد لپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله اخري شیبې دي. نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه څه رول لوبولی شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هیواد دا شي کوي، پلانکې هیواد دا کوي، یو پلانکې حکومت دا کوي، او دا خو د ځوانانو کار نه دی، او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی که څنګه؟
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي، دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېږي دي، حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګنډا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او حکومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي؟ مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولي دپاره یا ګوډ ګورنانس دپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي، عدم تشدد.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي، ستاسو دغه خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی و ځان د وسله والو لاسو نه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو یو دما پیغام دی ټول قبایلی سیمو ځوانانو ته هم دا دی چې اوس هم د نور سیمو او قبایلی سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې وشي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، په همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوال د منګلو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه.
اذن کوم موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو ته لویږي، همدارا د سغدریزۍ لاملونه څه دي، ورته مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. نه لا پامه
باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري.
The Bachter